ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجه ده د دې غړې په خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې بعد امن مذاکرات او د وسلوالو ترمنځ د خطو د خیبر پښتونخوا لپاره د نوي گورنر او یو شمیر نورو موضوعاتو باندې ریپورتونه واوري. د نورو ریپورتونو تر څنګه د روانې غړې په دویم نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د بریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
نمړې د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وای د حکومتي استازو او طالبان ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وشي. د افغانستان ولسمشر ته ولاړو کاندیدان غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دی جالي رائے له سمو رایو څخه جلا کړل شي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د پرمخ زیاتیدونکو کړکیچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دی چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وشي. چودري نثار علي خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ خنډ نه دی راغلی او په یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلاف نشته او دوی د پوځ په مشوره غیر عسکري طالبان خوشی کړي دي. نوموړي د هم ویل چې پوځ او حکومت دواړه پر یو ځای مذاکراتي عمل پر مخ بیایي او د دواړو په رایه کې اختلاف کېدای شي، خو دغه پوینه د ملک د سلامتۍ لپاره دواړه په یو خوله دي. د افغانستان ولسمشر ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جالي رائے دی له سمو رایو څخه جلا کړل شي. د زلمی رسول مطبوعاتي دفتر د یکشنبه په ورځ انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د خلکو له رایو سره دی معاملې کېدل مخه ونیسي. د عبدالرب رسول سیاف مطبوعاتي دفتر بیا تور لګولی چې حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پراخې درغلۍ سره د نه بخښلو جرم کړی دی. د سیاف له خوا پرون خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جالي او سمو رایو تر بیلولو وړاندې لومړی برخه نتیجې اعلان کړې ده. د ولسمشر بل کاندید اشرف غنی احمدزی هم د یکشنبه په ورځ هله شوډلې چې ژر تر ژره به جالي رایې او سمې رایې سره جلاسي چې دغه په وینا او لس په دې خبر سي چې دا کار له قانون سره سم شوی دی. دا لغ وروسته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ له شپږویشت ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو لمخې عبدالله پر لومړی، ډاکټر اشرف غنی احمد زئی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال لري ته ویل چې تم لري د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون به د بی طرفۍ په ساتلو سره دغه څوار زویچ دوی په ریپورت کې برغون کړي. دی وایي موږ نن یو اعلامی خپرو چې د درغلیو سرغړونه او د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر د رسنیو له لارې خلکو ته وړاندې کړو. د یادونه پر ده چې د دوی دغه اعلامیه اوس خپره شوې ده. د اوکراین د حکومت لخوا روس پلوه بیلتون غشتونکو ته ورکړل شوی هغه وخت پای ته رسیدلې دی په کوم کې چې له هغوی څخه د هغو حکومتي ودانیو د خوشی کولو غوښتنه شوې وه کوم چې هغوی نیولې دي. د بیلتون غشتونکو د حکومت د ضرب الاجل ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. دا لغ وروسته ده چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الیگزاندر تونیخوف روس پلوه کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي کوم چې دوی نیولې دي. الیگزاندر تورنیخوف ویلي که دا روس پلوه کسان داسې ونه کړي نو به د ترهګرو پر ضد له داسې عملیاتو سره مخامخ سي چې پوځ به هم پکښې وي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین ویل چې د اوکراین د اعلان د حیران کړی دی. هغه ویل اوکراین باید له زوره کار وانخلي او د دې هیواد د ختیځ له خلکو سره رښتونی مذاکرات وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویل په اوکراین کې ناکراری بالکل په لاس جوړ کړل شوې ده چې روس لیکلي او رامنځته کړې ده. هغې ویل
The United States stands with Ukraine
دا وای امریکا د دې بنیادی اصل پر اساس چې د اوکراین راتلونکی باید په هر صورت د اوکراین خپل خلک وټا کې له اوکراین سره ولاړ ده. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف هم وویل چې په اوکراین کې دا کړکېچ روس رامنځته کړی دی. هغه پروس غږ وکړ چې په سمدستي توګه د اوکراین د ځمکني یووالي در پر وړاندې کولو لپاره دې ګامونه ودروي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په دې هیواد کې له تیرو درو کلونو روانه هغه کورنۍ جګړه اوس د حکومت په ګټه تمامیږي په کوم کې چې 3.5 لک زیات کسان وژل شوي دي. ولسمشر بشار الاسد دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ کړې دي. د شام حکومتي خبري اژان سنا د ولسمشر بشار الاسد له خولې لیکلي چې د شام کړکېچ یو فیصله کن پړاو ته رسېدلې دی. د شام پوځ په دې وروستیو کې د اپوزیشن پر ضد یو لړ پرمختګونه کړي دي او هغوی یې د لبنان له پولې سره او په منځنۍ صوبه حمص کې پر شا تمبولې دي. په شام کې شخړه له هغه وروسته پیل شوه چې رژیم پر هغو خلکو چاپې ووهلې څوک چې له عربي پاڅونه متاثره شوي او سوله ییز احتجاجي تحریکې پیل کړی دی. د شام د ولسمشر بشار الاسد پر ضد دا پاڅون په 2011 کال کې پیل شوی و. د نوموړي حکومت له هغه راهیسې له دې انکار کوي چې ګواکې هلته رښتیا هم د سیاسي بدلون لپاره یو داسې تحریک شته چې په ولس کې ریښې لري. د شام حکومت وایي چې هلته تشدد د یو بهرني ملاتړ لرونکي ترهګري دسیسې له کبله دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان حکومت ویلي د امن مذاکراتو په لړ کې ځنډ نه دی راغلی. بلخوا د وسلوالو ترمنځ خطو کې یو شمیر وسلوال وجل شوي دي. په دې اړه د دفاعي چارو کارپوهان څه وایي؟
دا مسعود کبیری ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغې په میاس کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دونه تعلق نشته.
په کراچۍ کې پولیس د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مجرمان او ترهګر نیولي دي. د پولیسو یو چارواکی وایي په دې سلسله کې دوی یو شمېر قربانۍ هم ورکړي دي. د افغانستان د تیرو انتخاباتو د 10% ووټونو نتیجې پرون اعلان شوې دي. تفصیل به واورېدا او نور ریپورتونه هم لرو. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د مشال مرکه کې د لیکوال او فنکار پروفیسر فرید خان خبرې واورئ.
زما د شروع د ډرامو سره ډېر شوق و. شوق دسی چې په ډرامو کې کار کول هم شوق و او د لیکل هم شوق و. نو ما به ډرامې لیکلې هم.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل او لوستل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. تیر ماخام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې سره د خبرو پر مهال چودري نثار علي خان وویل د طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر دا هم وویل چې طالبانو سره په مذاکراتو کې سیاسي او پوځي مشروعي اختلاف نه لري او د پوز په صلاحي غیر عسکري طالبان پرې خېدي. د اسلام آباد نظمنګ خبريال احمد الله په نور تفصيل راکوي. ام بخنه غواړم رابع اکرم په نور تفصيل راکوي.
تیر ماخام پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې حکومت غیر عسکري طالبان په سره د سلام مشورې نه پس پریخي دي. د خبري غونډې ته زیاته کړه چې طالبانو سره مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار نه دی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د خپل خبرو کې دا هم اویل پوز اعتماد کې اخصو بغیر د قیدیانو پریښودل عمل کې نشي راتلی او مخکې چې کم قیدیان هم پریښودل شوي دي هغې کې د پوز اعتماد ترلاسه کړی شوی و. ول چې پوز او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوزي او په دې پوز او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. د دې په وینا چې تر اوسه 19 قیدیان پر خودل شوی دي او د ټولو تعلق مسعود قبیلې سره وو. چودري نثار علي خان دا خبره هم رد کړه چې د طالبانو یو کمانډر پر خودل شوی دی. دوول چې د حکومت مخالفي پروپاګاندا دي. د داخله چارو وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه ته امید دي طالبان به هم سینې خلک په فوري توګه پریک دي. چودري نثار علي خان اسلام آباد سبزي منډي د ماکی په اړه وویل چې طالبانو هم د مزمت کړی دی. دوی وویل چې د اسلام آباد سبزی منډی د تفتیش نه مطمئنه دی. په دې خبري غونډه کې دا خبره هم رد کړه چې د بلوچستان یو وسلوالې ډلې دا کاروایی کړې ده. د په وینا چې حکومت د دې پیښې اصل محرکاتو پورې رسیدلی دی. اسلام آباد سیکیورټي په اړه د یو سوال په جواب کې دوی وویل چې حکومت پنجاب نه دې لپاره ایلیټ فورس غوښتی دی او رینجرز یې هم په باقاعده توګه ذمېواري ورکړې ده. خبري غونډې ته چودري نثار علي خان دا وینا هم وه چې تر هغې خلاف کاروایانو کې صرف پوست پولیس او سیکیورټي فورسز یوازې کامیابی نشي ترلاسه کولی، بلکې دې لپاره د کام یو کېدل هم ضروری ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې حکومت د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې شروع کړې دي، یو وایي چې پکې ځنډ هم نشته دی. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ترمنځ د جګړو رپورټونه راځي. څېړونکي وایي چې د دې نښتو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د سوري لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره خبرې اترې وکړي. دا نښتي به تحریک طالبان پاکستان څومره کمزورې کړي او آیا د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي او که څنګه؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د دې نښتو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي. څېړونکي وایي چې د طالبانو ترمنځ دا نښتې د مذاکراتو په سر د اختلافونو له وجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني. هغه وایي که څه هم د جګړو له وجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي، خو د مذاکراتو لپاره به کوم خنډ جوړ نه کی.
دا جګړه چې روانه ده، دا د مسعود قبیلی ترمنځ چې کوم ګروپونه دي، دا غي په میاس کې روانه ده. او زما په خیال د دې د خبرو اترو سره دونه تعلق نشته. په دې وجه باندې ویم چې دا په دې خبره مننه چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي، لیکن دا دا چې دا کوم شي چې دنه چې کوم قوت چې د دې اغاز کمزوري کیږي، نو اوس یو خیال دی چې لیډرشپ نشته.
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځي او جګړو په اړه څه نه دی ویلي. یاد دې وی چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله سمو د مخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاک. حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی، خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي. داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سرو مختلافو چې اوس د نښتو په صورت کې راښکاره کیږي. بریګیډیر صاد زیاتوي چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړی چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېرې اوږدې نه شي.
دې کې داسې ګروپونه وو چې هغوی نه غوښتل چې دا لیډرشپ دې د نارت وزیرستان نه چې کوم بیا بار ته وځي هلته لاړ شي. دلته څه خفګان دغه خلکو ترمنځ هم چې کوم دی نو خفګان دی. دې کې داسې ګروپونه شته چې هغوی وو چې پاکستان سره لاس نه دی ټول په کار او دا زموږ مفادو کې نه دي، باقي چې کوم دی څه پکې جګړې کول غواړي. مداخلت خو وخت په وخت کېږي. القاعده شوه یا د حقانی شبکه شوه، دوی به پکې منځ کې دغه کړي چې دلته هسې نه که جګړه توده شوه دلته او دلته زیات مرګ جوبله شروع شو. دې بیا پاکستان مداخلت کړي چې د هغې په مفاد کې دا نه دی چې دلته پاکستان فورن مداخلت وکړي چې د هغې له مشکلات پیدا کېدی شي.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې دې ملک کې خوښ 50 وسلوالې ډلې موجودې دي چې بریګیډیر صاد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري. د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته. بریګیډیر صاد زیاتوي چې پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي.
دنیا داسې آسانه نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړي او بس هر یو سړي وسله کې خو په قلار کې ناستو هغې نفس امنه مان راغی. دا ډېره پېچیده مسله ده، دومره آسانۍ سره حل کېدو والی نه ده. د دې اوس هم سټراټیجي جوړه کړی، 10 کاله پرې نور لګي، 15 کاله به نور لګي. دا د یو ریجنل کانټیکسټ هم دی، مطلب چې یو منطقوي د دې یو حل هم پکار دی چې افغانستان کې جنگ ټوټي دلته به څنګه مکمل طور باندې آرام. دغه کې هم پاکستان د لوګو ته کې دغه پکار دی. فلحال ماته دغه اخبار هم دغه نقطې شرف نه ښکاري. دا قابلیت نشته چې دې په دغه معاملو باندې ځان پیږي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطکار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د طالبانو خپل منځي جګړې په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر بعد امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځندېدلې بیا شروع کی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو
ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ټکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د ګول ورځ دا د رواني غړی په دویمه نیمایي کې تاسو لپاره د مشال مرکه لرو او ریدلې مهروي. خو دا غینولاندې سرپورټونه د افغانستان د ولسمشري یو امیدوار اشرف غنی احمد زیوای چې 10% نتایج نشي کولای چې د ورستیو نتیجو عمومي تصویر وخی. خاغلی احمد زی د ولسمشري انتخاباتو د لومړني نتایجو هرکلی وکړ او هیلې وخدا چې پاکې رائے له یو بل څخه بیل شي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نه یې دغه رايو دقیق عمومي شمیرې د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې حق لنور تفصيل د فریبا ظاهر په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمد زی هلمندی چې د اتو نور ولایتونو رای هم چې صندوقونو ته چول سوی ډیر ژر معلومی سي. شغلی احمد زی د ولسمشر انتخاباتو د لمړني 10% نتایج تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې پاکي او تقلبي رای سره بیل کړي او د رای ورکونکو دقیقه عمومي شمیره دی واضح کړي. نو موري تیر ماشم په کابل کې خبري اعلان تو ویل
زینی ولایتونه دي چې الته مقدار د شکایتونه مخصوصا الف درجه شکایتونه چې جدي ګڼل کیږي ډیر دي. دا ولایتونه فعلا په دې ارقامو کې شامل دي. نو اله ده چې دوه کمیسیونونه هم حاله څېړنه وکړي او زر تر زره دا تثبیت کاندي ادې د پاره چې معلومه سي چې ټول رای افغانستان کې څه چول څه ولي څومره. محترم کمیسیون نه نو ویلې چې دا 10% ده. 10% کی قرای 5 میلیونه کی 2 میلیونه دی. نو ایمو عرض داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکسر شریک کاندي.
دغه کاندي د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو په کار کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوه. دغه کمیسیون وایي دا نتیجه د شپږ ولایتونو د شمیرل سوی 1500 رایو څخه راوتلې ده. د دغو شمیرو له مخې عبدالله عبدالله 1.9%، اشرف غنی احمد زی 10.6%، او زلمی رسول 9.8% رای اخیستی دی. همدار از عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، محمد شفیق گلاغا شیرزوی، داود سلطانزوی او هدایت امین ارسلا په ترتیب سره څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم کتار کې راغلی دی. د دې نتیجې په اړه مود عبدالله عبدالله د خبرګون هڅه وکړه خو هغه خبرو ته حاضر نسو. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا او د شفافو انتخاباتو ټولنې هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکونکو د عمومي شمیرې په اړه جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی بیا په خپل وروستي څرګندونه کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه ویلي
بسیار مشکل است چې امو فیصدی را بوګه اما تخمین
دی وی ډیر ستونزمنه ده چې سړی وروستي دقیقه فیصدی ووایي. خو کوم اټکل چې موږ کړی شاخو و ملیونه وګړو ګډون کړی خو تر هغه چې ټوله پروسه ختمه شوی نه وي د دقیقې شمیرې ویل ګران کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی 10% رای نسبی دي او شایي تغیر وکړي. شکل سوی د بدخشان، بغلان، غور، نورستان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو رای په راتلونکو ورځو کې اعلان سي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې به وروستي نتایج د سور میاشتې پر 23 نیټه اعلان سي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اته په وطن کې د ګرمۍ سر په لګېدو دی او د ګرمۍ سره د بجلی استعمال زیات شي چې په ظاهر توګه باندې پاغي کې چې کوم مقدار دی هغه خونه دی زیات شوی هغه کمې راځي او دا راز په ګرمیانو کې د لوډ شیډنګ سلسله شروع شي چې د هواد په بیلابیلو برخو کې د هغه خلاف خلک احتجاجونه کوي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې دغه لوډ شیډنګ دی کم کړي شي یا بند کړي شي. همدغه راز د شبقدر خلک هم راوتی دی روډونه بند کړی دی. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په شواروس کې د اغي د لوډ شیډنګ دورانیه کم کړي شي. په دې حق لا د شبقدر نازمغه خبريال شانواز ترکزی دا ریپورت علیګلې.
د شبقدر او د تنازیخ کار 25 کلو په سلګون ولس د وابډي محکمې لاړه د بجلی د نشوال یا لوډ شیډینګ په ضد احتجاج وکړو چې د غاره وتلی ولس د محمد او باجوړ هغه سرک چې پیښور 400 او د سمې سیمو ته وتلې بند کړیو. دوی په سړک لوی لوی تیږي خودوي او د سرک د پاسې اور لګولې چې ویلي دا سرک په تر هغې بند وي چې ګنې هغوی ته بجلی رانه شي. په دې سرک یو تیریدونکی خانزی محمد مشال رډیو ته وویل
د کلي نه شو تقریبا 6 کیلومتر مزل لګوي او درچا کارونه زمونږ کلي کې اوسې مړ شوې هغه چې روډه موډه سبزی وړلو زګه پر خاص راغلم بازار ته تقریبا 2 غنټه نو شو روان یو لانی مرسته لګنا اوس ما به فاګه مریض وغړې ایمرجنسی کوم هغه یو ریکوست کوم چې ما پرې دې ما د مریض ایمرجنسی دا کوي پرې نه هوته نو س دین د ګرامین دې چې دې مطالبه صحیح ده کنه بجلی غواړي.
شانواز خان شو قدرې وای چې هغه ته بجلی نوي او بلونه خپوره ورکوي
چې بلونه غریبانان دي خواران سو کې یو ما شی و چې مطلب دار پاغي مې یو لک روپۍ لګي دې بس کیږي نا کانه ضرور دې کړه انسان قیمتي دي کانو ته بجلی پرې خېده.
د مظاهرینو ول چې حکومت د کانو کارخانو ته پوره بجلی ورکړي نو څه تنانو د کارخانو ته ورغلي د بجلی تارونه پرې کړل. علي مان شیر نو میو بل ځوان چې په دې احتجاج کې شریکو ورسره خبره وکړه
کارخانو ته لکه 24 غنټې بجلی چالو وي او دلته لکه زموږ پیډر پتمخېده او لمزه پیډر لکه به خېد 2 غنټې بجلی پرې دی غم د شپې را پرې دی خلکو دی 10 غنټې بجلی نه او بیرم لکه موږ جمع کوو.
لدی ورستو مو د محکمه وابډا شوقدر د مشر اکسین عارف خان سره خبره وکړه او ورنمو د اولس احتجاج په اړه پوښتل چې تاسو تا بجلی ولې نه ورکوي؟
دا ټول مشران راغلي دوی ته موږ هفته ټایم ورکړو بیا یو هفته کې تاسو میټر انسټالیشن شروع کوي بل ایریا لک کې 15000 روپیا راکوي صرف کنه کني ادروایز موږ باغې نه پر ډیسکنیکشن کوو خدا دې موږ ډیسکنیکشن بیا مونږ کو خدای یو قسم روانه کو کنه چې موږ داسې فیسیلیټي اویل کوو نو پته یې باندې شیډول 20 غنټې له شیډول لوډ شیډینګ هغه په برنه کیږي دا موږ طرف نه هغه خدای دې خپل هغه کوم پرسنټیج لاس راځي د مونته باندې هغه باندې دوی ته دا شیډول لوډ شیډینګ به تاسو شیر
د احتجاج لپاره په جمعهتونو کې اعلانونه وشول او په اولس غږ وشو چې هغوی دی سرک تر اوزی او لاری دی بند کړی. شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر
دا مشال ریډیو دا
او اوس ورزو کراچی ته دغلته په فرقه زون خطو کې 13 شپه د مذهبي ګوندونو 15 غړي وجل شوې دي. امنیتي ځواکونو د دغه په خورو ستاسو د کراچۍ خار په ځنیسمو کې د لټون عملیات کړي او په لزګونو مشکوک کسان جنیولې دي. بلې خوا د لشکر جنگوي وسلوال ای اس ډلې اسن حکومت ته غواخ کړي چې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ دی ودروي. په دې حق تفصيل د کراچۍ نظمنګ خبريال په دې رپورت کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې د فرقي زون خطروستو امنیتی ځواکونو د لټون عملیات تیز کړی دي. پولیس چارواکي وایي 13 شپه په دغه خطو کې د مذهبي ګوندونو اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي د نامعلوم وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا د دغه پیخورستو نن د ګل په سحر دوی د ښار له ګلستان جوهر او مدو ګوټ څخه یو کمسل مشکوک کسان نیولي. د ګلشن اقبال د پولیسو ایس پی تنویر حسین د ترسره کړو عملیاتو په اړه رسنیو ته نن هر اویل په دغه سیمو کې د پاکستان د نورو برخو څخه دراغلو جرایم پیشه عناصرو د شتون په اطلاع دوی دغلته کاروایی کړي. دی وایي په دې سیمه کې مونږ یو ځل مخکې هم عملیات کړي وو او زمونږ یو پولیس افیسر پکې وجل شوی وو. په نننی اپریشن کې مونږ په بیلابیلو جرمونو کې ککړ په لسګونو کسان نیولي چې پکې 25 اشتهاري ملزمان هم شامل دي. بلې خواته د لشکر جنگوی وسلوال ډلې په سند حکومت تور پورې کړي چې امنیتی ځواکونو په دغه صوبه کې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ پیل کړې ده. د یادګوند ویان علي سپیان لخوا نن سهار مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې ویل شوي سند حکومت د دوی د ملګرو د نیونې وروستو په زندانونو کې دوی اسکنجه کوي او دوی د پولیسو سره په مبینه جالي مقابلو کې وژني. د یادګوند ویان لخوا سند حکومت د شیعه مسلکو پلوي کوونکي بلل شوی او د دې حکومت په ضد یې د حملو کولو ګواښونه کړي. یاد دی وی د 13 څلور ورځو راهسې د کراچۍ په مشرقي برخو ګلستان جوهر ګلشن اقبال او خواوشا سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکو یو شمېر کسان وجل شوي دي. امنیتي ځواکونو د دغه پیخورستو په یادو سیمو کې د لټون عملیات هم کړي خو لا هم په یادو علاقو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زنه د پارلیمان غړي وای چې خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر به یې سیمو ته ورپی خو مسلو د حل لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. بلخوا ځنې غړي وای چې حکومت د قبایلو احساس محرومي ختمولو لپاره د قبایلی سیمو نه گورنر خوښ کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې اسلام آباد نظم خبريال احمد الله را لېږلی.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې شوې ده. څوک چې بعد راتلونکي نهه پورس د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د نوې ټاکلې شوې گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوې گورنر لا پکار دي چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره احمد ربط شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په طریق قسم باندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو مشکلات دي دا په ښه انداز حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په واسط سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي د اسره دا بار بار مشورې کوي نو بیا به دته انشاءالله تعالی د منصب کوم حقوق دي د هغې به چلولو کښې به ډېره اسانی وي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی الحاج شاجي ګل وایي چې د نوي ټاکلې شوي ګورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
نوی گورنر صاحب نه دا امید او توقع زکا دا چې دا پخپلا ایڈمنسٹریٹر پاتې شوی دی فیڈرل منسٹر پاتې دی. بلا خبره دا چې د قبایلو نام دا سنا سپری وجه خبر دی چې کیتیکی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیتیکی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي ځکه چې کومه مسایلو خبرې چې راځي نو هغه ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې مونږ قبایلو دا امید دی چې دا زمونږ د قبایلو د ښه مستقبل دپاره او د قبایلو د امن امان مسله د کومه ای ډی پیز به حل کول دي هغې بره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس و محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک ګورنر منتخب کړی وی.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند ګورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي نو د هغه وجې نه په سند کښې خو هغه ګورنر ساتلی شوی دی. خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساسي محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل ګورنر جوړ کړو قبایل ګورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو بل ګورنر صاحب یې واخېسته ضرور په قبایلو کښې به په دې وجه پریشاني مې خفګان به مې پېي چې زمونږ کوم ګورنر وو یا په کار دا وه که بل ګورنر یې اخېستی نو چې هغه هم د قبایلو نه اخېستی.
یاد دې وي چې پخوانی ګورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلي سیمو سره وو د تېر کال په دویمه میاشت کې ګورنر ټاکلی شوی وو او نوموړی د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبرونو کې یو بل رپورت. د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو لیکنه کړې ده چې وایي د تحفظ پاکستان قانون رامنځته کولو ته هیڅ ضرورت نشته. د لیکوال په خبره دا د بشري حقونو د ترولو کوشش دی او پاکستان کې آئین او نور داسې قانون نشته چې که په هغې په سختۍ سره عمل وشي نو جنجالونه او مسلې ختمېدلی شي. بشیر ګو اختر ته د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلی چې د پاکستان د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی دا کار د ستایلو وړ دی چې دې وروستیو کې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او په ټولنه کې د برداشت د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې وي. په مقاله کې راغلی چې دا ښه خبره ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه سو موټو یا از خود نوټس اخیستل کیږي. په ادارې کې وړاندې ویل شوي چې دغسې ګامونه کولی شي د بشري حقونو د سرغړونو په کموالي کې مرسته وکړي او په دې توګه د جرمونو مخنیوی وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټینګار کوي چې پاکستان کې د ثبات او امن ساتلو لپاره باید آئین عملي شي او که هر څه د آئین لاندې راشي نو قرارې به هم ورسره راستون شي. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې پر تحفظ پاکستان آرډیننس ډیر بحث روان دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې دغه بل به سینیټ کې رد کی او په قانون به یې بدلېدلو ته پرې نږدي. تحفظ پاکستان بل کې امنیتي ادارو ته ډیر اختیار ورکړل شوی او دوی کولی شي یو مشکوک سړی د عدالت له حکم بغیر د یوې مودې لپاره په جیل کې وساتي او یا هم مشکوک کس ځای په ځای په ډزو ووژني. د دې ترڅنګ په کې ځینې نورې خبرې هم دي چې د بشري حقونو ادارو پې سخت خفګان ښودلی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې بلوچستان کې لاوار د مخه په زرګونه خلک په زور غیب کړل شوي او دې قانون سره به د نورو خلکو غیبولو ته لار هواره شي. لیکوال لیکي دې خبرې ډیر خلک پریشانه کړي او دا د پاکستان د بشري حقونو څخه د سرغړونو لړکې یو بل تور باب دی. په مقاله کې راغلي چې د دې قانون د رامنځته کولو لپاره حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې دلیل راوړي، خو د خلکو انساني حقونه ترړلو معنا دا ده چې دې ملک کې به ګډوډي رامنځته شي چې د زغملو نه ده. په اداریه کې زیاته شوې چې پاکستان کې لاوار د مخه داسې قانونونه شته چې قسم عملي شي نو نورو سختو قانونونو جوړولو ته ضرورت نه پیښیږي.
دا و بشیر کواخ د روانې ګړۍ نیمایي ته رسېدلی یو. یوه نیمه بجه ده د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډېر ژر ملاقات وسي. چودھری نثار علی خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات متوقع دی. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جعلي رایې د لسمو رایو څخه ژر تر ژره بیلې کړل شي. دا له هغه وروسته دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ له شپږ ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو له مخې عبدالله عبدالله پر لومړي نمبر، ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر و. د اوکراین د حکومت لخوا روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ته ورکړل شوی هغه وخت پای ته رسیدلی دی په کوم کې چې له هغوی څخه د هغو حکومتي ودانیو د خوشي کولو غوښتنه شوې وه کوم چې هغوی نیولې دي. د بیلتون غوښتونکو د حکومت د ضرب الاجل ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. دا له هغه وروسته ده چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکزندر تورنیخوف روس پلاوه کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي کومې چې دوی نیولې دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په دې هیواد کې له تیرو درو کلونو راهیسې روانه هغه جګړه اوس د حکومت په ګټه تمامېږي په کوم کې چې تر یو نیم لک زیات کسان وژل شوي دي.
او اوس وخت شوه دی د مشال د مرکه. د مرکه تاسو د دین وړاندې هم یو وار اوریدلی، یعنی پرونه اوریدلی، دوباره تاسو ته د اغه اوریدونکو لپاره وړاندې کوو چې چا دغه نه دا اوریدلی په اول وار راځي چې نن د مشال د مرکه مل مسوک دی زلاند یوسف زئی ورسره خبرې کوي.
نن موږ سره ریټایرډ اسوسییټ پروفیسر فرید صاحب ملمه دی. فرید صاحب د انګلیش پروفیسر پاتې شوی دی او د هغې برسېره د پښتو ډرامې لیکلي دي، په پښتو ډرامو کې کار هم کړی دی. نو دوی سره به خبرې کوو د دې د ژوند په اړه باندې. فرید صاحب، دا راته ووایه چې تاسو د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې پیدا شوئ او تعلیم خو مو بیا رقم ځای نه وکړو؟
لول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زه خپل پروګرام ته راوبللم. زه د پښتونخوا د سیمې د تانی کلی سره بلانګ کوم او دا یو ورکوټ کلی دی او په ملکند ډیسټریکټ کې دی. او زما تعلیم چې کوم دی نو دا میټریک پورې په تانه کې شوی دی. او کالج تعلیم چې کوم دی نو هغه جهانزیب کالج سوات او په تانه کالج کې هم شوی او بیا اپټاباد کې هم زپاتې شوم. الته کالج کې هم ایف ایس سی سټوډنټ وم. نو دا درې کالجونه ما اٹینډ کړی وې سټوډنټ.
جی فرید صاحب، دا راته وایي چې موږ اوریدلی دي تاسو د تعلیم سره سره پښتو فلم انډستری ته هم تللي، نو دغه تاسو څنګه لاړې او په کوم کلاس کې وې، د کوم وخت تاسو دغه کار شروع کړو؟
زما د شروع د ډرامو سره ډېر شوق و. جی شوق دې چې په ډرامو کې کار کول هم شوق وو او د لیکل هم شوق وو. نو ما به ډرامې لیکلې هم او په شروع کې خو مونږ په خپل کلی کې یو دسې ډراماتیک کلب قائم کړو. چې نو مونږ به سټیج ډرامې کولې، ملګري به راټول شو، ډېر ښه څنګه وخت به تېرېدو، خلکو به ډېر په شوق سره څنګه ډرامې کتې. بیا داسې کارو شو چې زه ایف ایس سی سټوډنټ وم. نو ما ته والد صاحب ویلي چې یاره ته به نان میډیکل اخلې، انجینیرینګ به کې. خو ما میتھمیٹکس زما کمزور و، نو میتھمیٹکس خو ډیر ضروری انجینئرینګ د پاره نو زما زړه نه لګې د زه پوه شوم چیرې دا خو زه نشم کولی نو هغه ورځو کې زما والد صاحب هم په کلی کې نو هغه ورځو کې مونږ اپټاباد کې وو نو والد صاحب په ایکسرسایز باندې او داسې په فوجي سلسله کې چې کوم دی نو بارډر ته تللی وو
ستاسو والد صاحب فوج کې
وو او جی فوج کې میجر وو جی نو چونکی هغه کلی په کور کې نو نو ما به فلمونه به ډیر کتل او بیا چې کوم دی نو امتحان ورځې هم نږدې شو ما یار دا به څنګه امتحان خو زه نه شم زه پاس کېدی نه شم نو دا به څنګه چل کوم نو ما وی یار زه دغه کوم دا اکټر جوړېږم نو زه تلی بس دا 64 خبره جی نو هغه داسې کارو شو چې زه لاړم جی لاهور ته نو هلته ایور نیو سټوډیوز کې یو شپم هم وکړه هلته د شپې د ورځې نن سبا خو سټوډیو ایران شوي دي جی هغه فلم انډسټري تاسو ته پته ده تقریبا ختمه ده خو هغه ورځو کې ډېر زیات په عروج باندې وه کنه جی نو هلته چې کوم دی نو د شپې او د ورځې پته نه لګېد لایټونه به لګېدلی او 24 به هلته شوټنګ او د ډرامو ریکارډنګ د فلمونو ریکارډنګ به کېدو کنه جی نو ما هلته کې شپه هم وکړله او مختلف ایکټرانو او سر میلاو شم او خو هغې ټول راته وی چې ایکټنګ ته وسو ورکوټې ته خپل تعلیم مکمل کا او ته دا ایکټنګ خیال د ذهن نه وباسه ولې چې تعلیم ډېر ضروری ده تعلیم چې ته مکمل کړې نو بیا ایکټر جوړېږې که هر څه جوړې دا وستا نو دغه شان زی ډسکرس کړم بیا واپس زراله مجي د دې ځتلې ما لاهور ته
تاسو لاهور ته چلاړې سم نه وخت مول لګیتل کال ته کې سکار مار مو کو کنه بس
نه نه کار خونه کو ټول ډیسکریج کړو چاره ل کار رانه کو ما ته وی چیرې کته نه زین چې تا والي چې په خطو لیکر ایڈریس ما ته ایڈریس نور
نو دا غین پس بیا تاسو خپل تعلیم شروع
کو او تعلیم می او جی نو زما چونکه ما تاسو ته وې کنه ارزو کړلو چې زما ډرامو سره ډیر شوق او په کلی کې تاڼه کې مونږ ډراماتیک کلب قائم کړو نو مونږ ډرامې سه پزې کول او خلکو به ډیماند کو چیر مونږ زنګ په محل کې یو ډرامو کوي مونږ لطیفه او دسې مزاحیا غونډه کنه دا ډرامې نو هغه زما زیات وخت په دسې ځای کې دو بیا ما خیال وکړو سوچ مې وکړو چیر واقعا وخت تیریږي خپل پړه پکار بلکہ ایکچوئل فیکٹ دا تا چیز تھانے کالج کے تھرڈ ایئر کے ایڈمٹ شے ہم ماں تھرڈ ایئر کے دا 68 خبر دا خبر اگدی کہ خو خیر نو آ دا ایوب خان آخری دور ہو ایوب خان 58 کے راغل ہو کہ جی او 68 کے داغ 10 سالہ حکومت چکم دن آغا کمپلیٹ کے دے نو آغا اعلان کرو دے مختلف اداروں تا دے محکموں تا کہ تاسو ڈیکیڈ آف ریفارمز منعقد کے سیلیبریٹ کے یعنی دا ترقی کے 10 سال شاندار سال چی ماڈر حکومت کرے نو پن اسکولوں کالجوں کے بم دا پروگراموں کے دل او خلق پا آغا دور کی داغن متنفر شو نو دا سٹورنس خاص طور بانے ادا بھٹو سے ورسرا مخالفت را تاشکن پا معاملہ کی کنا نو بھٹو سے بم دے سٹورنس ایکسپلائٹ زبرت ہوئے ما نو مونگا دیر زیاد آغا سٹائکو نا کول زنگا کالج چی کم دے تانے کالج آدھ اس نور کالجون با ہمی خو تانے کالج خاص طور پنزم یا شی دا پارا بند شو کالج ته بسوک بیا نه راتل نو ما وی اردا پنځه میاشتې خو وخت ځای کی نو ما پڑھائی پرائیویټ شروع کړ بیا چې کالج نو کولو شو بیا کالج ته ډول لاړ نو خبر مې دا کول چې بیا ما پرائیویټ تور باندې ایف ایم کو پرائیویټ تور باندې بی ایم کو پرائیویټ تور باندې ایم اے پریویس هم کو انګلیش کې او پرائیویټ تور باندې ایم اے فائنل مهم کو نو دیس ما زیات تر دا میټریک نو رستا دا ټول تعلیم پرائیویټ زیات تر شوی
دا کم وخت کې تاسو دا پرائیویټ تعلیم
جی جی
نوغه خو به تاسو لکه کالج ته یو یونیورسيټ ته نتلی راتلی نو خو به در سره ډیرو نو نور تاسو چې کوم ډرامو شو کو دغه شو تاسو برقرار ساتلو کو دغه وخت
یی رجی عجیب خبر تاسو به یقین نه راځي کنه چې ما بالکل بیا د ډرامو او نو ما نو تعلیم په دوران کې د تعلیم په دوران کې پرایویټ خاص تر د پرایویټ تعلیم په دوران کې بیا مې ډرامو نه لاس په سر شوم یو سایت شوم ډډه مې ته وکړه او خپل تعلیم ته کنسنټریټ کو بلکې ما په یو خندا کې خبر هم زه تاسو ته یقین نه راځي چې زه شپږ شپږ وو میاشتې به په کمره کې به ناسم پراهی به مې کول د کور نه بهر ته به نه وتم یو دې سی واقع پکې راغلی وا چې زه کور ته چې یو ځلې بهر ته وتم څه کار لا نو هلته څنګه کور مخې ته دا پټې چې کوم دی کنه پاغي کې کروندس غنمو کسی کرلیو کنه جی ها اوس زو د کور نه راوتم څه کار لپاره ډېر زوري کارونه راوتم چې مې کتل هغه فصل دونه دنګ دنګ شو زه حریان شم کور کې مې دا څنګه هغه ما په دې دا خو زما خیال یو هفته نیمه به ما کور کې تېره کړې زه راوتم هفته مخکې توخه مې کرلې اوس چې کوم فصل دونه روخ دا څنګه هغه ته خبرې ته د کور نه څه پنځه میاشتې که شپږ میاشتې ماته اګزیکټ یاد نه دي پنځه میاشتې دې شوې چې ته کور نه ته اوس دا ته نه داسې حل به جي زما
ښه نو بیا تاسو د دغې نه پس کله تاسو ایم ای وکړه د هغې نه پس تاسو بیا خپله نوکري شروع کړه او که نه خپل چې کوم ستاسو ډرامو سره شوق او فلمونو سره شوق نو تاسو د هغې نه پس بیا څه وکړه ډرامو ته فلمونو ته څنګه لاړې تاسو لیکل هم کړي دي لیکل مو څنګه وکړه نوکري
ما اپلای وکړه ډیټیل پوسټ ته پاره پاره کنه جی زی په کاکول په سکول کې میڈل سکول کې یو ایس وی نن سبا خدما خل ایس وی نه اور اس کې ایس وی دغه بو سینئر ورنیکولر بیرثوی نو ایس وی 171 روپے تنخواہ زما مقرر شو او ما ته چې میران شاته لا شالت از لیکچرر کار کوه نو میران شاته چې لړم نو ما تقریبا نه میاشتې په میران شا کې ټیچینګ کو از لیکچرر او تنخواہ ورته 171 روپے ملوې د کاکول نمبر اته منی آرډر باندې پیسې راتلی او ډېر
وخت کې میران شا کې کالج وو
او کالج سوچ انٹر کالج ہو اور کم کال چ میں اپلائی کروں پا کال بانے دا اپ گریڈ شو تھرڈ ایئر یعنی ڈگری کالج شو تھرڈ ایئر کلاس نو او ادا اخر کالج پرنسپل چ کم در ممتاز اکبر صاحب تینو او اغا ایم انگلش ہم او پا فوج کے پاتے شو فوج نہ اگے دا کڑو نہ ریلیز کڑو دا گون سو پرابلم ان اغا بلک
نہ تا سو نوکر شو تا سو میں کھاتا لڑے ول نوکری مو شروع کڑا مون چ سنگ ور دلی تا سو ڈرامی ہم لکھ لیے مختلف کاروں ہم ڈراموں کی کڑی
بالکل
نو دا غشیستہ سو بیا سنگ جا شورو کو
خازت است سو پر چلی کل خبر دا کنا آخو جز ما سٹوڈنٹ لائف کے بم لکلے خو خیر آغا رشاہ کے دے بنا خو چې کالج ترالمه کنه جی نو کالج میگزین تاسو ته پته اکثری کنه نو چې څونه کالج میگزین د الله تعالی فضل دی چې کم کم کالجونو کې زه پاتې شم کنه جی زه میرانشاه کې پاتې شم خیر هغه لګ موده کنه جی او کالج نه ویني جوړ شو دغه سم میگزین نو البته په دغه کې بیا د ډی خان کالج کې زه اډ هاک بیسس باندې لیکچر ولګېدم سلور کاله مې تیر کړل نو هلته د کالج میگزین انګلیش سیکشن زه ایډیټر وم بیا دغه کولاچې تحصیل دی د ډی خان نو هلته مې درې کاله تیر کړل هغه د کالج میگزین هم زه انګلیش سیکشن ایډیټر تاڼۍ کالج کې مې سلور کړل هلته هم جوړ اچھا بیا د جهانزیب کالج کې شپږ کاله هلته هم زه د انګلیش سیکشن ایډیټر نو ایز ایډیټر انګلیش سیکشن نو ما به ډرامې لیکلې انګلیش کې مې لیکلې وړې وړې خو تنزیه ٹائپ سیٹیریکل پلیس به مې لیکل دی اکیډمیک لائف باره کې کنه جی اره سر ټول پراته دي کې تاسو نظر نم تیر شي نو هغه لیکلو حدا پورې لکه سو پورې زما دا ټیچنګ کریئر و کنه جی نو ما به صرف لیکل حدا پورې دا ډرامو سره شوق لرو بیا چې ریټایر شوم نو بیا زه اکچوئل دې دغه ته خیبر ته رالم هغې کې مې ډرامې وکړه څه سیریل څه انډیویژل اسارټډ پلیز ورته وایي بیا د پی ټی وی کې مې یو دوه درې ډرامو کې کار کړی او بیا شمشاد کې مې کار کړی شمشاد چینل کې مطلب چې ریټایرمنټ نه وروسته
ریټایرمنٹ نه پسته تاسو بیا د پښتو په ډرامو کې او دی
او جواب
دا نه مخکې تاسو پښتو کې کار نه کړی
او په کار مې نه کړی
نو دا چې سو ډرامې چې دا چې نمونه چې تاسو ته یادې مشهور ډرامې چې تاسو په کې کار کړی یا تاسو لیکلي یا موجوده وخت کې دا چې ډرامې چې تاسو لیکلي او باغ ډرامو باندې کار شوې تاسو یاد
باغی نن سبب چلیږي چې باغی دا دغه 11th اپیسود یو لسم ټوک چې کوم دنو آسابانه بل ورځ باندې پیر پورز پیش کیږي د ګل پورز کنه جی نو دا ما لیکلی هم ادے کے انویسٹمنٹ ہم کرے دے جی او کار میں پکے ہم کرے دے اور ڈرامہ میں ہم لکھ سیریل میں لکھ لے دے او دینا مخ دین اڑان دے ما الوت سیریز ہے اد بچو دا پارا آگے کے کار ہم کرے اد آگے لس ڈرامے میں ہم لکھ لی دی اگر ڈرامے ٹول ریکارڈ ماسر پرتی دی کہنے جی نو دا دا با ما لکھ لے دے دغه دا پارا خیبر دا پارا دا خیبر دا پارا زیادہ تر ما لکھ لی او دا ریڈیو دا پارا ما لکھ لی دا ریڈیو دا پارا دا نیا دن او روشنی آیا د پختو هم صدا ما سره ریکارډینګ هم پروت چرته به تاسو ورم نو د ریډیو د پرمالی کلی او د دغه د پرم ای وی ټی خبر
پختو فلمونو رپورټاج
کار فلمونو کې شو خو زما خو فلمونو کې ز لا نړم زکه چې ریټایرمنټ ما ها البته اپلای ما کړو د سټوډنټ فور ما کړی جی سوپر چې سیریس نو ما پړای بار کې ا ډرامو مرام نو ز څنګه چې لاهور ته تلم دیس ز پیخور تم راغله ما اروز کې د پختون ډرامې دا فلمونه نوی نوی شروع شیو هغه د پرم ما اپلای کړو هغه کې ز سلیکشن هم ما اخبار کې زما دغه مراغله چې را په ډرام جوړیږي دا سو یو ډرامه و جی نه ډرامه نه فلم نو د فلم چې کوم دی نو زما کاسټ کې نوم هم راغلی و خو بیا هغه زما لیکچر زه ولګېدم چې ولګېدم نو هغه پښتو فلم لهم زه لا نړم حالانکه هغې د درې ځل سوال جو میسج هم رالېږل د تاڼې د کلي په ایڈرس باندې حالانکه زه په هغه ورځ کې میرانشاه کې ما ته میلاو نه شو بیا چې کور ته رالم هغې راته ستا لیټر راته هم خو ټلیفونونه هم میسجونه راغلي او لیٹر هم راغلی خو کور والا ما ته هغه لیٹر فارورډ نه کو چې یاره دا فلمونه میلمونه دې نه کوي دې خپل لیکچرشپ دې کوي او بیا ما په خپل هم سوچو چې یاره لیکچرشپ مې ایکسپټ کړی دی پرې چې دا کنټینیو ساتم
تاسو چې کومې ډرامې لیکلې دي یا پښتو لپاره چې تاسو کوم کار کړی دی
جی جی
په هغه کې ستاسو خپل کوم یو ډراما یا کوم لیکل چې تاسو کړی کوم ستاسو زیات خوښتي په خپله
اصل کې خبر دا ده کنه جی چې زما جسمانی سخت کوم دی تاسو ته خیر پته ده چې زه یعنی ډېر هایټ زما نه دی یا بلډ می یعنی فزیک می دسه ډېر ښه نه دی کنه جی نو ما به زیات تر په دې ډرامو کې کامیډی کوله جی نو کامیک رولز ما کړی دي جی په دې باغی کې هم که تاسو چاته موقع ملو تاسو وګورئ دیکھ ما کامیڈی کرے گا اور دا ای وی ٹی خیبر ان شاء اللہ نیکسٹ یو سیریل بل را روان دے جی لڑی تنم دے باقی کما کامیڈی کری زیادہ تر ما کامیڈی پر ڈرامو کی کری ہاں البتہ دک بچو دا ڈرامو دا نم چما واس تو الوت پا دیکھ ما سیریس رول کرے دے جی
تازو تا خپل کامیڈی رولز دا سی کسا سر ڈائلاگی دا غیس خبری کتاز تا یادی مون سر شرک والغار دا تازو کپلی شن
دا یو ڈرامو جی خود سٹیج ڈرامو نو آغی کے چکم دنو خود دې سټیج ډرامې نه مخکې ما به چونکه څنګه تاسو ته ارزو کو چې د ریډیو د پاره ما آواز دغه کو نو زیات د ریډیو نو دا یو د ریډیوي ډرامې یو مختصر غونټه تاسو ته و چې خان ته نوم دی نو پاره یې ما په درې آوازونو کې یو ډراما کړو خو ریډیوي کنه جی نو هغه درې وړ آوازونه زما خپل دي پاره کې دای کنه جی چې یو سست غونټه سړی دی او دا هغه په کور کې ملاسي او داغه ملګری راشي اسلم خان ور ورته وهی چې را پاسه نوکری د لزګورما او خدا سړی چې کم سست دی کنه جی دی وای چې زه نوکری نه کوم زه ډیر غټ خان یم او دا دولت تر اس حالان کې نه و سره اجزي او خزه تم ډیر دغه چې راته لاش سرویس کو هغه سست وای خو دې نه کوي نو احمد اغه اسلم خان د دوست اخر ورته وی اسلم خان ته چیر دل نوکری چرته وګوره هر تمام رسکور پروت یو نوکری نه کین نو اسلم خان راشي ور وه کنه جی لکه دیش دب دب کنه ما تو قهانا الا را پاسا نو کنه ل در راغلم نو اخر ورته یا ما تو قهانا را پاسا د اسلم خان در پس راغلی دی نو دی یو یو خوزی خوب تو خو می بریک دو کنا سو یا مردار را پاس اسلم خان در پس راغلی در تاوی ما او ما تو قخانا الا را پاسا نو کری می در لکرتا دی در سریا چی سو را نوخت کی گی سړی ابرې د نوکری مو کری دوه نغټ خانې ما زه به نوکری کوم
یم اورتار را پاسا او ادم په کور کې دی اوړو نشته دی او هیڅ نشته دی او ته دغه شان په کور کې پروت دی هله را پاسا
اورنداری ته لار وکړه چې زه درشم او ځې په خپله را پاسم
خدای ما د اسلم خان لار مو کړه ته راسې پسې مطلب لاڈی
انگلش پروفیسر پاتی بیا تاسو په ډرامو کې پخپله کار کړی ریډیو د پاره ټیوی د پاره لیکل موم کړی دي خو لکه د انگلش پروفیسر بیا داسې قسمه د ټوکو ټکالو په ډرامو کې کار کول ریډیو د پاره ټیوی د پاره دا دواړه څه ډېر د یو بل نه مختلف فلمونه دي تاسو وایي
نو ګوره جی خبر دا ده کنه زه به دا خبره دسې والم چې زما چونکه د شروع د ډرامو سره شوق و کنه جی دا لیکچر شپ دا ایم اے انګلیش وغیرہ دا خو بیا رستنه خبرې بنیادی طور باندې بیسیکلی چې کوم دنو زما د ډرامو سره شوق و خو دا خدای چې ما ته دونه عقل راغې ما یې ډرامې خو د دې ډرامو د پاره څه د ایج څه لیمټ نه دی دا خو هر سړی په اني یعنی په ایج کې به راتلی شي خو تعلیم د پاره یو ایج ضرورت دی او کدا اوس ما خپل وخت ضایع کو نو بیا چې کوم دنو تعلیم نشم کولی نه راته جاب ملوي کنه جی نو ما خپل تعلیم مکمل کو نو بیا وروسته دې ډرامو لرالم نو مطلب چې بیسیکلی چې کوم زما شوق د ډرامو سره دی البته که تاسو دیسی وای چیر تاسو خو تا د ډرامو سره دونه شوق ده ایم اے انګلیش او لیکچر شپ او دا چونتی سال دونا تا سنگا دا دال بتا زما دا پراس دا غدی کنا نو مطلب می دادی چی ما دا ایم اے انگلیش کو دولی میو کو چی ما تا پتا چیرا پرائیویٹ طور بانی خو دا غدی کنا دا نور سبجکس کنو پاگی کی آرٹ سبجکس کنا پاگی کی دا انگلیش دیر زیاد سکوپ دی زما مشر رو چی کنو آغرو زکی پا کراچای کی انٹرنیشنل افیرز کی ایم اے کولو کنه جی نو کور کی صرف زوم مشر زما نور واړو خویندې ورونه خو واړو زما نه زه پکې صرف مشر رومه نو سودا د پاره به زه دغه ته بتلم د مونږ هغه ځکه کاکول کې اوسېدو ایبټآباد ایبټآباد زمه خو مونږ کاکول کې چلی اوسېدو نو دا کاکول ایبټآباد په منځ کې تقریبا یو درې څلور کیلومتر فاصله ده نو سبزی مزی به مار اوړه کنه جی نو زما د فلمونو ډیر زیات شوق دا کې دیش ما تاسو ویلې هم ډیر زیات شوق نو ما به دا جمعه پر به فلمونو بدلیدل کنه ال تدریس سینما غانې وي نو جمعه پر ما درې شو غانې کته د تین نه چه پورې د چه نه نو پورې نو نه بارا پورې او په تبات کې به دا سینما او زه نو بیا په سایکل باندې با کاکول ترته نو شپې چرته په یو نیمه بجه نو ما به د جمعې پر به دا ټول فلمونه نو خبره کمه لغله او نو هغه ما خبره کوله چې دا کور کې اردلی نه کنه نو ما به سودا راوړه نو هغه والدې به ما له پیسې راکړي کنه جی نو هغه پیسو کې به ما لګونتې ځان ته بچت کول د پاره کنه سبزی مبزی کې به مې لګونتې دیخوا خوا دغه کړلې نو پیسې
دا راته وایي مونږ اوریدلې دي چې تاسو کوم وخت کې لکه درس انګلیش استاد وای په کالج کې نو تاسو چې څومره وخت نوکری کړی نو تاسو چھٹیاں تقریبا نه نکړي لا ډېر کار مو کړی او بل تلې راتلې بم په سایکل باندې نه پر سایکل باندې به تاسو او وسوم په سایکل ګرځي نو د سایکل سره تاسو دا شوق بل تاسو دا چھٹی نه کول په دې اړه
تاسو ها جی ما کې بس زسوم زه لګونته یعنی یو طرف ته زما یونیفوکل اپروچ برتو چې یو شی زو سلیکټم کنه سوچو کما چې کم کار بزو کوم سوچو که بعض وخت غلط شی لکه فلمونه به مې قتل کنه نو په مخ فلمونه د جمعې پر څنګه چې ما تاسو ته ارزو کوم درې شو غانه نو دا ما کې دا کار دی چې یو شی سلیکټ کم بس پاره آ پر سو کوم بیا دې خو اخو نه ګورم نو ول فلمونه مو ڈرامے مرامے کا نا جی بیا پڑھائی شوا پڑھائی بہ میں توجہ اخبار لگا ماتا ہوئے چوبیس گھنٹے اخبار اخبار نو دا شن چی پڑھا لیکچر جو شم کا نا جی نو ما وچ اس فلی ڈیڈیکیٹ کو مزان دے پڑھائی طرف تھا ٹیچنگ طرف تھا اور ڈرامو خیال میں ذہن نویس تو لیکن فلموں نا خیال کا نا جی ما زچ ریٹائر شن بیا بزم ان شاء اللہ فلموں ملمون بجائن کو ماں دا نو پڑھائے تو میں دونوں توجہ ٹیچنگ ہم ٹیچنگ کلاسوں میں میں نہ مس کول اور پس سائیکل بتلم راتلم لری لری چرتا ہڑتال وغیرہ بہو کنا جی بیا پس سائیکل بانے لیکن گاڑو ہڑتال بہو کنا جی نو مچ ایر سخت باران طوفان سیلے ما کلاسوں نے مس کری پس سائیکل بتلم راتلم
نو بس دا سما یو عادت دی او شی گیرم سپین شو کا نا جی خود بالکل گیر تم خیال نہ رہ جی آخا شان سو فیل کو من مخ شانتے چرتا داخلہ کا اکثر ماں پسائکل بھی خان دی جن عجیبہ ہوتے حیران شی کنا سمیرا دا پدی کس خبر زما ما تو اس فرق نہ محسوس ہوگی لری لری اسم لک ما تستوی کنا پدی ایچ کی زما یو دوست دے پدی دا کی اسی گی دا تارو جبا دا دیزن سون لری دا کنا امونگ اسی گو بورڈ کی پشاور بورڈ تاسو اندازہ لو پشاور بورڈ نا غا تارو جبا سون لری دا
زبا
دا دیر دا تقریبا تلو راتلو کی 50 کلومیٹر پنسوس کا نا جی 50 کلو میٹر جڑی گی دا بس تقریب ڈیلی بتلما ماتر گپ شپ لا راجا کا نا مایا خاصا ٹک شو بس سائیکل بتلما راتلم اس کو خیر آگا چرتا بلخوا لاڑو نا اس نے جما نو سائیکل بانے سے ڈیر زیاد دغه کوما چکر لگو ما په سائیکل باندې نو ما ته خو هیڅ فرق څنګه چې مخکې سائیکل به می چلو دغه شان اوس چلو ما ته څه فرق نه محسوسیږي
او سر مونږ ورېدلې چې تاسو د داسې د فلاحي او د خیر خبرې کارونو ډېر ځواب نو په دې کې تاسو سکرین
یره جی د خبره ده زوېما څنګه چې تاسو اوس لږ سات مخ کې وي کنه چې تا چې ټیچر وې نو تا چټی نه سټوډنټ هم ما چټی نه کوله او اس ټیچر ما چټی نه کړی نو ما دا ټیچینګ چې کوم دې صرف د پیسو د پاره نه تنخوا ډیر خمې لاوي د په لیکچرز تک نه مونږ ته خو ما صرف پیسو د پاره نه ما وی چې را علم چا سړي کنه نو دا علم سونه چې چالا ورکی کنه نو دا یو ثواب کار دی صدقه جاریه ده نو ما په دې نیت سره په یو نیک نیت ځکه چې ګورو تاسو دا خبره ثابتوم چې ما ته تنخواه 171 روپۍ میلاوېده کنه میرانشاه کې لیکچر ما کار کوم ما فرسټ ایئر کلاس هم اوسه سیکنډ ایئر هم اوسه تھرډ ایئر هم اوسه او بلیو می چې ډېر زیات مهنت به مې کوم ځان به مې ډېر کړو ځان به مې ښه ویل پریپیر کوو لیکچر لپاره او باقي د چرته کلاسونه دې مس کړي نو ګوره 171 روپۍ تنخواه کې به اورز کې د لیکچرز تنخواه 700 روپۍ وه نو 171 به مې اخیستې او د 700 روپو کار به مې کوو که نه ما دا ولې د پیسو خبره نو دا بیا په کار چې ما نه کولې نو پیسو دپاره نه نو ځمه چې یاره انسان ته په کار ده چې هغه د بنینو انسان بېلوس خدمت وکړي بېلوس دا چې سیله د سیلې توقع یا تمه نه لري
ډیره مننه فرید صاحب مشال ډیرو د وخت ورکولو ګرانو قدرمند اوریدونکو دا وو ریټایرډ اسوسییټ پروفیسر فرید صاحب دا د ژوند د مختلفو اړخونو خبرې تاسو دا د خلیوري دي نو خپل کوربه زلانی سبزه ته اجازه ورکړي د خدای په امان.